دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د سه شنبه یا نه هیورات او د 2023 کال د مارچ 6 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان کې وسوال برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي دروازو ستونزې او پروژه کې د مزدورانو د ژوند پر حال سربیره پر روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. په تر سره وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی چې هارون بچای وړاندې کوي.
سرټکی بلوس لیبریشن آرمی وسلواله ډلې بیګا په تربت کې د پاکستان سمندري ځواک پر اړې حمله کړې. خدایي حکومتي چارواکي وایي چې برید ناکام شوی دی. د بنو د ترګرې ضد پولیسو پرون د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داوړ گرفتار کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او حماس ترمنځ سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي سرتیرو بیګا د بلوچستان په کھیت ضلع کې د وسلوالو یو برید ناکام کړی دی. دا خبر د مکران ډویژن کمشنر سید عمرانی بیګا نه وخت د کوټه خبریالانو ته په ټلیفون وکړه. بل پرو د بلوچ بلتل پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر اډې د حملې ذمہواری منلې ده. خو پر ټولنیزو شبکو خبر شوی اطلاعات او ویډیوګانې ښیي چې تربت ایرپورټ په شاوخوا کې تر شپې نه وخت پورې ډزې او چاودنې روانې وي. د پاکستان بحري پوځ هم بیګا پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی او بیان کې ویلي چې برید 15 وسلوالو کړو او دا چې 15 واړه وژل شوي دي. په بیان کې زیاته شوی چې د برید له امله امنیتي سرتیرو یا هم د بحري ځواک ودانۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. مشال ریډیو په تربت کې د بیګانی برید د اداو تصدیق په خپلواکه توګه نشي کولای. د یادونې ده چې بی ایل ای د مارچ پر 6 نیټه هم د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بندري چارو پر حکومتي ودانۍ د برید ذمہواري منلې وه. د بنو د ترهګرې ضد پولیسو پرون د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داوړ گرفتار کړی دی. پر نوموړي تور دی چې د فبروري پر 10 په میرامشاه کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي. خو ان ډی ایم دا تور ردوي او وایي پر زیاده دی چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلورو ملګرو د وژنې او د مشر یې محسن داوړ په شمول د 1400 غړو د ټپي کېدو پیښې پلټنې وکړي او غیظمنو ته انصاف ورکړي. برعکس یې د دې ګوند په ځپلو پسې راخیستې ده. دا ګوندوای محسن داوړ او ملګرو د فبروري پر 10 په میرامشاه چوڼه کې د فبروري 8 په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي ځواکونو ډزې ورباندې وکړي. د ماغې پیښې په تړاو د ملي جمهوري غورځنګ پر مشر محسن داوړ هم مقدمه جوړه شوې چې پېښور های کورټ ورته پکې د راتلونکي اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې عارضي ضمانت ورکړی دی. د پاکستان پوځ او هم د شمالي وزیرستان انتظامیه د فبروري 10 پیښې په تړاو تر اوسه ویلي دي. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دریس خپل کړی دی چې د فبروري 8 انتخابات په شفاف ډول شوي ول. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جنوبي وزیرستان د انګورو ډې لار پرون د عامه تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. دا خبره د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشاله ډوی ته وکړه. د انګورو ډې او پکتیکا ترمنځ د لار د مارچ پر 13 د افغانستان پر خوست او پکتیکا د پاکستان د بمبارۍ او په غبرګون کې د طالبانو او د پاکستان د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو له وجې تړل شوې وه. په انګورو ډې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محب وزیر پرون مشاله ډوی ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات باید د سیمې د خلکو په ځورونه تمام نشي. پنګورډا کې ځای ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر پر 12 تر هغه وروسته ناسته پیل کړه چې د پاکستان حکومت د هغه میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل. دا پر لټوال د شرطونو د ختمولو تر څنګ د پاکستان حکومت غواړي چې د صحت، تعلیم او روزګار په برخو کې ستونزې حل کړي. د کوز جنوبي وزیرستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال ډو ته وویل د ناستې لګډونوالو سره د ځایي مشرانو په وسیله خبرو او جرګو ته دوام ورکړی دی او هڅه کوي چې مسله هواره شي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د درو هغو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په بیان کې وویل په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبري ایجانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید ریډیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدی د اتوار پر ورځ هغه مالونه ول چې د یوې غونډې د پوښښ لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي ول. بیان زیاتوي طالبانو همداراز د رای فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده احزار کړل او څلور واړې پلټنې وکړې. د خبریالانو مرکز وای آزاد خبریال احمدی تر اوسه نه دی خوشی شوی. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی دی چې د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې د یو لوی پله د جوړولو په اړه د عامو ټلویزیون د یو رپورټ له جوړولو سره مرسته کړې ده. دا ټلویزیون له امریکا څخه خبرونه کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې احمدی زر تر زره له بنده خوشی کړي او د خبریالانو خپل سری نیول بند کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ 15 په خپل غونډه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یو ترهګر ډله بولي د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. شورا د راس پرته له کوم شرطه او په سمدستي ډول د ټولو یرغمل نیول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو څخه یوازې امریکا پر دې قرارداد په رایې چونه کې ګډون ونه کړ. د رایې چونې تر عمل وروسته په ملګرو ملتونو کې د الجیریا استازي عمار بنجاما د شورا غونډې ته وویل فلسطینیان ډیر وزوریدل، د خونړۍ جګړې تر ډیره وخت دوام وکړ. دا زموږ مسولیت دی چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي باید ورته د پای ټکی کېښودل شي. داود مشال، رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. که د روانې ګړۍ تر پای را سره پاتې سواست نو د نورو تر څنګ د دغو راپورونو تفصیل اورېدلی سئ. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی تیر شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر اډه وسوال برید کړی، خو ځایي حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو بریدګرو په وژلو یې هغه برید ناکامه کړی دی. اخوا د بنو د ترګری ضد پولیسو د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داوړ پر پولیسو او امنیتي ځواکونو د ډزو په تور گرفتار کړی دی، خو د غورځنګ مشران دا تورونه ردوي او وایي چې ډزې هم پر دوی سوي او گرفتار کیږي هم دوی.
دا زیتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وا چا ګولې ورول دی، د هغې خلاف اف آی آر شوی وای. خو نه کې مړه شوي خمیږي، ملګري زخمیان شوي دي میږدي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لاره د اوو ورځو تر تړل کېدو وروسته پرون د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوی، خو بلخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد پرلت له څه باندې 15 میاشت راهیسې روان دي. د پرلت یو مخکښ وای دوی د خپل غوښتنو تر پوره کېدو پورې احتجاج کوي.
دلته بار بار پر موږ باندې ډز سوي دي، بار بار د غرنې د ختمولو پلانینګونه سوي دي، شیلینګ سوي دي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د مارچ د لمړۍ اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې د ګرانۍ شرحه تر دې کال په نسبت 33% زیاته شوې ده. په مردان کې د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاری او ګرانۍ ژوند ګران کړی دی.
اوس چې کوم حالات دي، لکه دیاړي نشته دی، نه روژه کې شته، نه په کوجه کې شته دی، او چې دیاړي میلاو هم شنو زره 300 روپۍ په هغې کېږي. نو
پر دې سربېره نور راپور هم لرو له مشال راډیو سره وسي. زموږ غله مشال راډیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مول واوریدل، بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی تیر شپه د کیچ ضلع په تربت سیمه کې د پاکستان د سمندري ځواک پر واډه وسوال برید کړی دی. ځای حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو بریدګرو په وژلو هغه برید ناکامه کړی دی. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره څو شپې وړاندې زموږ همکار ایوب ترین دغه حال سره شریک کړی دی.
دغه برید برای د شپې سوی دی. د بلوچ وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا دغه یو څانګه ده، مجید برګیټ هغه د دې ذمواري قبله کړې ده، او دغه برید چې دی د بلوچستان په ایران ته چیرمه د بلوچستان چې کوم سرحدي ښار دی تربت، هلته د ایربیس دی، یعنی د بحري چې کوم جازونه دي داغو چې کوم اډه ده داغو پر هغه باندې حمله شوې ده، او تر دمګړی پورې چې کوم اطلاعات دي او چارواکي هم دا خبره تاییدوي چې 15 وسلوال کسان چې وو هغه ودې ایربیس ته داخله شوي وو، ننوتلي وو، او هلته د امنیتي سرتیرو سره نښته شوې ده. او اوس چې کوم په کوټه کې چارواکي دي هغه دا خبره تاییدوي چې دوی هغه 15 وسلوال کسان چې دي هغه وژلي دي، او د دوی څخه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. دغه ډول په دغه ایربیس شاوخوا برخو کې سرچ اپریشن یا عملیات چې دي هغه لا اوس هم روان دي. البته د برایش پیچ کوم ډزې کېدلې یا چاودنې کېدلې د تربت د خلکو په وینا هغه اوس درېدلې دي او په تربت کې دا وخت چې دی هغه خاموشي ده. لیکن چې کوم د ایربیس یا چې کوم زمواره خلک دي ادا پاکستان چې کوم نیوي ده یا بیریا ده د هغو لخوا په یو بیان کې هم د دې خبرې پخلی سوی دي چې دغه برید برای د شپې سوی وو او دغه وروسته چې کوم عملیات سوی دي په هغه کې 15 وسلوال کسان وژل سوی دي. بلخوا د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای لخوا چې کوم بیان جاری سوی دي پر ټولنیزو رسنیو په هغه کې هم دا خبره سوی ده چې دوی دا برید کړی دي او دا برید په نتیجه کې د حکومتي امنیتي سرتیرو ته هم د تلفاتو د اړولو خبره کړې ده خو په ځانګړې توګه شمیره نه ده شودل سوی. البته د بیریا لخوا چې کوم بیان راغلی دی نو په هغه کې دا خبره تایید کړې ده چې 15 وسلوال کسان په دې پیښه کې وژل سوی دي. او بچا صاحب د اوریدونکو لپاره دا په دا اونۍ کې دا دویم غټه برید دی چې هغه کیږي د دې څخه لمخه که ستاسو یاد وي په ګوادر کې هم د مارچ په 16 نیټه د ګوادر سپورت چې دی پراغه باندې دغه ډول برید سوی وو او په هغه کې د چارواکو په خبره 8 وسلوال کسان وژل سوی وو. د هغه برید زمواري هم د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ ډلې لخوا چې وه هغه قبله سوی وو. په هغه کې د دوه امنیتي سرتیري هم مړه وو او دوه نور ټپیان سوي وو.
په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین وو چې د کیچ په تربت سیمه کې د بلوڅو بیلتون پالو د وسلوال برید په اړه زموږ د همکار هارون باچا سره معلومات شریکول.
دا مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د بنو د ترګری ضد پولیسو پروند ملي جمهوریت غورځنګ یا ان ډی ایم یو غړی رحیم داوډ گرفتار کړی دی. پر نوموړی تور دی چې د فبروري پر لسمه په میرامشا کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړی دی. خو ان ډی ایم دا تور ردوي او وايي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د یو شمیر نورو د ټپي کېدو پیښ پلټنې وکړي او اغیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند په ځپل پسې راخستې ده. د مهغه پیښ په تړاو د ملي جمهوریت غورځنګ پر مشر محسن داوډ هم مقدمه جوړ سوی چې پېښور های کورټ ورته په کې دراتلونکو اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې عارضي ضمانت ورکړې دي. په دې نور حال د مشال لړ خبريال عمر وزیر کوي.
ملي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم په وینا ترهګری زید پولیسو د مارچ په 15مه د ان ډی ایم غړی رحیم داوډ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې پېښور های کورټ میرام شاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوډ ته د 18 اپریل پورې عرضی ضمانت ورکړې او د رحیم داوډ د گرفتارۍ وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید ترهګر زید پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوډ او ملګرو باندې پولیسو میرام شاه کې د فروری لسمې چاوڼې مخې ته د ډزو پیښه مقدمه جوړه کړې. ان ڈی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوډ او ملګرو یې د فروری په لسمه انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ڈی ایم په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوډ په ګډون څوارلس ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوډ او ان ڈی ایم مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د ان ڈی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رای د ژغورنې په هڅه کې ور باندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي خو دوی با عینی او قانوني جنگ کړي.
دا رزوتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وا چا ګولې ورول یوي د هغه خلاف اف آی آر شوی وای. خو نا کې مړ شوی خمیږي ملګری زخمیان شوی دی میج دی او هغه په پوسا اف آی آر خن نن په مشکټ کې جوړ اف آی آر کړي د شتګردي او د سونټي جو خپل دی قانون د عدالت تلیارې خپل جنگ مختبیای او میج خو لګیای چې چا ګولې ورول یوي یدي پاغه پوند خپل اف آی آر کټ کې او عدالت تلیارې د انصاف برته خپل د پوره کوشش وکړي.
دا ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمہ وارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوه، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوی. کسه هم امنیتی ځواکونو لا هم د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو د 10 فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د ان ډی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتی، خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د 10 فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلي صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوی. ان ډی ایم غړو، پلویانو او د غلط ځایي قبیلو د 10 فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی و. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاری ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلی. ان ډی ایم د قومي اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړی. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رایې په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رایې پاڼې او بکسې سوځول شوي، غلا شوي، نتیجې بدلې شوي، منلو ته یې تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د پاکستان افغانستان ترمنز د دروازو پر لور. د افغانستان سره تاګ راتګ او تجارت لپاره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار د 2 ورځې تر تړل کېدو وروسته پرون بیرته پرانستل شو. د سیمې یو انتظامی چارواکي مشال رادیو ته د خبري پخلی کړی دی. په انګور اډه کې لتیرو 15 میاشتې راهیسې ځای خلکو احتجاجي پر لټ وهلی دي او له حکومت غواړي چې د صحت، تعلیم او روزګار په برخو کې د دوی ستونزې حل کړي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د پرلت له مشرانو سره خبرې روانې دي او ژر ده چې د سیمې د مهم مسلو د هواري په اړه وي موافقې ته سره ورسیږي. نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډا سرحدي دروازه نن د خلکو پیدل تاګ رو تاګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ انګور اډا سیمې یو مشر محب وزیر په دغه براکښې مشال رادیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو کومي در نه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه دا د لمنې اټیک شوی دی. د یغې نه بعد اووه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېیم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو، تاګ رو تاګ پی بندې کېږي. د دواړه طرف ته احمد ځای وزیر کوم، کوبل خیل وزیر کوم پروت دی. موږ د دواړه ریاستې نه، د دواړه حکومتې نه دا مو غوښتنه ده ځنې چې مقامي خلک ته تاسو تکلیف مه ورکوئ. دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مدرینې رودري لکه دا من مذاکراتي چې سرګه کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کولا وکړه نو آینده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رکاوټ پیدا نشي او دا خلک خپل تاګ رو تاګ د دې دایمي مسلسل وي او بیا یې د داسې مشکلاتي نه چې پیدا کیږي چې هغه شکار میژ نه وي.
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د 13 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکي په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډې په پیلا باندې 15 میاشتې 2 ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوق د پوره درنقشې نه ولیدو. موږ په غوښتنې کې تعلیم ورسره هیلث، بجلی، سړک، کسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاکې مراد ورکول، ورسره نیټورک بحال کول او دلته موږ په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا موږ نه مني او ورسره چې کوم د موږ د علاقایي خلک دا یغه د پوره د پاندې د پنګي کې چانس ورکول دا د موږ غوښتنه دي. حکومت د موږ مطالبه کې مې دي دا نه مني.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډا تړلې شوې دروازې او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل.
دا بس دا سی وه مخکې ورځو کې چې انسیډنت شو کنه پاکستان ایئر سٹرائک شو کړه نو دا غي په نتیجه کې دا ګټ بند شو نو نن کولاو کو دا پیډیسټین دغه لپاره پیدل د لپاره چې دین کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لار کولاو شو
دا کوم احتجاجي درنه والے چې دینو دی په سیمنګا مشران الډرز لګولې دي چې جرګه وکي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو ان شاء الله هو پولیسي کولاو شي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې دي مذاکرات روان دي
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له انګور اډې ځو د چمن پر لور. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر دروازه د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي پروژه کې هم د خپلو لږ شمېر ملاتړو په مرسته پرلت دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونو د سیمې زرګونه خلک بېروزګاره کړي دي او ځینې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نشي پیدا کولای. د پرلت مشران زیاتوي د پاکستان ریاست د دوی نه مجبوروي چې پر امن احتجاج په پرتشدد هغه بدل کړي. په مرکز او بلوچستان کې نو منتخب حکومتونو لا هم د چمن د پرلتوالو د غوښتنې په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره دي د پاسپورت او ویزې شرطونه ختم سي څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال بوریوال کاکړ راکوي.
د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتی خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل سوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکښ صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. د ویل د زیاتې سوي ګرانۍ او روزي د ضرورتونو له کبله د بیروزګاره سو خلکو مشکلات لا زیات سوي دي. صادق خان اڅکزي زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روژه کې یوازې منتظمین پرېښي او نور خلکو ته یې په آرامه د روژې نیولو ویلې دي.
دلته بار بار پر موږ باندې ډز سوي دي، بار بار د درنې د ختمولو پلانینګونه سوي دي، شیلینګ سوي دي، هغه سکورټي د لغړې احتیاط د درنې منتظمین خالد علي ناست دي. نور موږ به خلکو ته بالکل دا اجازت نور کو چې دی راسي پنځلس ورځې بعد به بیا ته وګورې، شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنګ سي چې دا هغه بیا ختم کیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلي او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بیروزګاره ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د ده په وینا وړاندې هم څرګنده کړې او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د ده په وینا ذمهوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلې دي، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي، که بیا موږ وداس شانت لاس واچاوي چې هغه به زموږ هم د خپل ځانو تاواني د حکومت به هم تاواني، موږ نه مجبوره کوي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زموږ تر مابند سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړه سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولی دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د کاچاک مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پرلتوال وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګاره سوي دي چې په ورځ به یې پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وایي په کور کې شپاړس تنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی.
خدا د
پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بې روزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلی کاروبار یې هم خورا متاثره کړی دی. په کوټه کې یو دکاندار وایي،
د تیرو شپږ میاشت راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بې روزګاره وي کاروبار یې د مخه سې په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 40,000 روپۍ هم نه پر کېږي. د بارډر د بندېدو سره ایکړ د چمن خلک متاثره نه دي، حتی ټوله پاکستان خلک ورسره متاثره دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې هم خلکو د تیر کال د نومبر له میاشتې د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو پر ضد پرلت وهلی دی. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وې، خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
از مشغ له مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د چیف سیکریټری د ټاکلو پر سر د سبې دالا وزیر علي امین ګنڈاپور او د مرکزی حکومت ترمنځ د لانجه جوړه شوې ده. ګنڈاپور د دې چوکی لپاره وفاق ته د درو بیوروکریټانو نمونه لیږل دي، خو سرای غوښتي چې د شهاب علي شاه په نوم بیوروکریټ د خیبر پښتونخوا د چیف سیکریټری په توګه وټاکي. د چارو ځینې شنونکي وایي دا د مرکزی حکومت استحقاق دی چې سبې ته چیف سیکریټری ورکړي، خو ځینې نور بیا وایي د سبې د انتظامی چارو په سمه توګه چلولو لپاره ضروري ده چې چیف سیکریټری د اعلی وزیر د خوشي او د باور وړ افسر وي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور راکوي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د مارچ په 12مه نیټه وفاقي حکومت ته یو لیک استولی و چې پکې د شهاب علي شاه نوم د نوي چیف سیکریټری لپاره غوره کړی شوی و، خو وفاقي حکومت وزیر اعلی سیکریټریټ ته په ځوابي لیک کې ویلي و چې د ټاکلې شوې طریقې کار مطابق دي. د صوبې اعلی وزیر وفاقي حکومت ته درې نمونه راولېږي. د هغې وروسته بیا د مارچ په 6مه نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د صوبې د نوي چیف سیکریټري لپاره وفاق ته درې نمونه ولېږل چې پکې د شهاب علي شاه، شهزاد بنگش او کیپټن ریټایرډ منیر اعظم نمونه شامل وو. د صوبې تر ټولو مشر انتظامی افسر یعنی چیف سیکریټری د صوبایي حکومت په سپارښتنه مقرر کیږي، خو حتمی منظوري وفاقي حکومت ورکوي. په دغه اړه په پیښور کې په حکومتي معاملاتو نظر لرونکي خبریال عبدالقدوس وایي، د نوي چیف سیکریټری دا معامله ځکه د ځنډ ښکار ده چې د پښتونخوا حکومت د وفاق سره په دې معامله په لومړي لیک کې یوازې یو نوم غوره کړی و.
د دریو پورې خامخان نمونه ورکوي. دا پیره پکې دا معامله ډېره زیاته سنگینه دا وه چې صوبایي حکومت صرف یو کس نوم ورکړی. عامطور باندې ممدای شي برخاست څوک راولېږي نو صوبا غا ایکسپټ کوي. عام داسې روایت نشته دی چې صوبا بالکل انکار وکړي چې موږ ته دا افسر پکار نه دی.
په پیښور کې خبریال او شینون کې فدا عادل وایي، د نوي چیف سیکریټری د راتګ سره به د صوبې په بیوروکراسي کې په لوی پیمانه تبدیلیانی راځي.
چې فرض کا اغه نوم یعنی د سید شهاب علی شاه نوم سلیکټ نشو، د فیډرل حکومت منظوري ورنکړه، نو دا به د دې نشانی وي چې فیډرل حکومت هم د صوبایي حکومت سره محاس آرای کول غواړي. علي امین خان ګنډاپور باقاعده دا ویل دي چې زه خپل ټیم غواړم. بیوروکراسي خو اغه ناشته ده، چیف سیکریټری مغه ناشته، آی جی پولیس مغه ناشته، کمشنرز، ډیپټی کمشنرز، آر پی اوز، ډی پی اوز مغه ناشته. جو کومه نه د تحریک انصاف د ورکرانو یا د لیډرشپ شکایت دي، د دې خلاف مقدمه، د دې خلاف چاپې، د دې خلاف کارروایانه، د دې انتخابی مهم ته نه پرې خودل. جدا چیف سیکریټری کله بدل شي نو دا کمشنرز، ډیپټی کمشنرز د دې تبادلو یو ریله برازي، خو هغه صورتحال به اله جوړیږي چې کله د دې د خوخه چیف سیکریټری راشي.
کسوم د پښتونخوا حکومت وفاق ته په لیکل شوی دویم لیک کې د صوبې د چیف سیکریټری لپاره درې نمونه ورکړی دي، خو په وزیر اعلی هاوس پیښور کې معتبرو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا د نوي چیف سیکریټری د مقرر کولو معامله ځکه د ځنډ ښکار ده چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور غواړي چې وزیر اعظم شهباز شریف په ورکړل شویو دریو نمونو کې هم شهاب علي شاه د پښتونخوا لپاره چیف سیکریټری مقرر کړي. د پاکستان تحریک انصاف د ویان او د یاد ګوند د وکیل معظم بټ نمی پښتنه وکړه چې ولې په صوبه کې د دوی د ګوند د آزادو امیدوارانو حکومت هم په یو افسر اعتماد لري او په نورو سرکاري افسرانو اعتماد نه لري. نو په جواب کې هغه وویل،
د د گورننس مینڈیٹ چې ده کنا هغه وزیر اعلی ته ملو شوې ده نو دا هغه فرمان چې ده او کم نمونه چې هغه ټاکلې دي دا هغه ذهن په مطابق صوبې په انټرسټ کې دا خبره ده چې هغه کس راشي ډیو ریسپیکټ پکار دي د ریزیسټنس وجه سره
یاد دی وی چې د 28 مارچ 2023 نه ندیم اسلم چودھری د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری مقرر کړی شوی دی خو اوس چې په صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد غړي علی امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ شوی نو هغه واړی چې د صوبې چیف سیکرټری بدل کړي خو تر دې دمه د وفاق او صوبې ترمنځ دا معامله د ځنډ ښکار ده
دا مشال ریډیو ده
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم چې هارون بچای وړاندې کوي
پاکستان امنیتی سرتیرو بیگا د بلوچستان په کھیت ضلع کې د وسلوالو یو برید ناکامه کړی دی دا خبر د مکران ډویژن کمشنر سید عمرانی بیگا نه وخت د کوټه خبریالانو ته په ټلیفون وکړه بل پرود بلوچ بلتل پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر ډېر د حملې ذمہواری منلې ده د پاکستان بحری فوج هم بیگا پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی یو بیان کې ویلي چې برید 15 وسلوالو کړو او دا چې 15 واړه وژل شوي دي مشال ریډیو په تربت کې د بیگانی برید د اداو تصدیق خپلواک توګه نشي کولای د بنو د ترهګرای ضد پولیسو پرون د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داول گرفتار کړی دی پر نوموړي تور دی چې د فبروري پر 10 په مینامشا کې پر امنیتي ځواکونو پولیسو ډزې کړې دي خو ان ډی ام دا تور ردوي وایي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلورو ملګرو د وژنې او د مشر یې محسن داول په شمول د 1400 غړو د ټپي کېدو پېښې پلټنې وکړي او غیظمن ته انصاف ورکړي برعکس یې د دې ګوند په ځپلو پسې راخستې ده د پاکستان پوځ او هم د شمالي وزیرستان انتظامیه د فبروري لسمې پېښې په تلاو تر اوسه سویلي دي خلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دریځ خپل کړی دی چې د فبروري اتم انتخابات په شفاف ډول شوي ول د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جنوبي وزیرستان د انګورو ډیلار پرون د عامه تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده دا خبره د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد ناصر خان هم پرون مشال لوي ته وکړه په انګورو ډکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محب وزیر پرون مشال لوي ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات باید د سیمې د خلکو په ځورونه تمام نشي په انګورو ډکه ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر پر 12 تر هغې وروسته ناسته پیل کړه چې د پاکستان حکومت د هغې میاشتې پر لومړۍ نیټه د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل دا پلتوال د شرطونو د ختمولو تر څنګ د پاکستان حکومت غواړي چې د صحت تعلیم او روزګار په برخه کې ستونزې حل کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ 15 په خپله غونډه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه شورا دا راس پرته له کوم شرطه او په سمدستي ډول د ټولو یرغمل نیول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو څخه یوازې امریکا پر دې قرارداد په رایې چونه کې ګډون ونه کړ
دا مهم خبرونه لندزمو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې هارون باچا وړاندې کوي او اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره راهیسې د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو او حماس ترمنځ د سمدستي اور بند یا ډزبندۍ غوښتنه وکړه امنیت شورا دا غوښتنه پرون په منظور کړي او قرارداد کې وکړه د قرارداد امریکا رای ورنه کړه خو د شورا نور ټول څوارلس غړو یې په حق کې رای ورکړه امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکینی طرحې ویټو کړې وې په ډېر نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمد تکل راکوي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرائیلي وګړي بې له کوم قید او شرطه خوشې کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یرغمل کړي وو امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایې ورکړه د پریکړه لیک ته چې طرحې الجزائر د سویس سلووینیا جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې متحدو ایالاتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتانیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالاتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لین تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرائیلو د تیرو څو میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او اوس جو د خیبر پښتونخوا پر لور یو ځل بیا د هوا د ککړتیا په اړه د وی دنیوالې ادارې په کلنی ریپورت کې پاکستان پر دویم نمبر شول سوی دی. د چار پوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او وایي چې که د هوا د پاکولو لپاره پر حکومتي او هم پر ولسي کچې اقدامات ونه سول، نو د پاکستان وګړي به په راتلونکي کې له لا ډېرو صحي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ سي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې لپاره د یوې حکومتي ادارې چارواکي وایي د پاکستان مرکزي او هم د خیبر پښتونخوا حکومت د هوا د ککړتیا مسلې د حل لپاره وار له مخه ځینې ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان له پېښور راکوي.
د هوا د ککړتیا او صفایي کچه معلومولو نړیوالې ادارې آی کیو ایر خپل د 2023 کال رپورټ جاری کړی چې له مخې بنگلا دیش، پاکستان او هند د نړۍ درې تر ټولو ککړ هیوادونه دي. پاکستان د نړۍ په کچه د ککړتیا په برخه کې دوهم مقام خپل کړی او دلته د هوا ککړتیا کچه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معیار نه هم 16 چنده لوړه ده. دغه ډول پاکستان کې د پنجاب صوبې لاهور ښار په ککړتیا کې د هندوستان نوی ډیلی هم وروسته کړی دی او دغه رپورټ له مخې د نړۍ ټولو ککړ خار لاهور ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د هوا د ککړتیا کچه معلومولو ادارې PAQ د مارچ په 21مه هم دغه رپورټ خپور کړی دی. دا چې ولې آسیایي هیوادونه او بیا په خاص توګه پاکستان، بنگلاديش او هندوستان کې دا ستونزه تر ټولو زیاته ده، نو د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته وایي
کوم خاري چې دی لکه شنګای شو، ټوکیو شو، د هند امریکا کې چې کوم دوه درې غټ ښارونه دي، هغه شو یورپ کې بیا لندن شو، چاینا کې نو دې ټارګټس دي چې تاسو به خپل کوالټي کنټرول چې دی هغه دومره لیول پورې راولئ. نو ایک بیا د کلر کوډینګ کوي چې څوک خپل ټارګټ سره نږدې شي نو گرین کې راشي، چې څوک لرې لرې خپل ټارګټ ته پاتې شي نو هغه داسې تور بخن ونې رنگ کې راولي. نو پاکستان، انډیا، بنگلاديش درې واړه که تاسو وګورئ د اخرنی دغه کې ځکه دي چې دوی خپل ټارګټ ته نږدې نږدې هم نه دي رسېدلي.
یاد رپورټ دا هم وایي چې د هوا هوا د ککړتیا له وجې دې هیوادونو کې وګړي د یو شمېر خطرناکو ناروغو سره هم مخ دي او د ژوند اټکل یې هم څه باندې څلور کلونه کم شوی دی. پېښور پوهنتون کې د انوایرمنټل کیمستري څانګې مشر او د ماحولیاتو چارو ماهر پروفیسر ډاکټر حزب الله جان وایي ټول نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستونزه روانه ده او هغې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او سنجیده هم اخیستې دي.
غریب ممالک د دې اړو پام نه لري چې د هوا ککړتیا هم څه مسایل لري او د دې نه به موږ ته څه نقصانات راځي. دا پوزه کې د کینسر جوړېدو، د مری د کینسر جوړېدو او د لنګز یا د پیپړو د کینسر جوړېدو دا بیماری ته ډېرې زیاتې جوړېږي. دی ویلي دي څلور کالو پورې دا عمر کمی، نو څلور کاله خو د تندرست سړي دپاره د ده به عمر کې کمی راځي. خو که یو کس د دې نه مخکې هغه بیمار وي، هغه آستما وي، دمه وي، پوزې یا د مری پیپړو بیماری وي، نو د هغې عمر کې تر د لسو کالو پورې هغه کمی راځي.
دا چې د دې مخنیوي سرنګ کېدی شي، نو نوموړی وایي چې باید ونې بوټي وکړو او په حکومتي کچه هم او په ولسي کچه هم ځان خبر وساتو او د هغه سیزونو او کارونو نه ډډه وکړو چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي.
دا ټول نه مخکې هو چې مونږ ګاډو کې داسې یو کیټالیټیک کنورټر وته وي، هغه ولګو چې هغه د سلینسر نه کم ګیسونه روزي، نو هغه ماحول دوسته ګیسونو ته هغه بدلوي. دا نه دا زهریله ګیسونه بیا نه روزي. دغه شان د کارخانو کې همدا لګېدلي وي، خښتو بټونه، دا ټول عوامل دي چې دا په کار راځي. په دې باندې په حکومتي سطح او په عوامي سطح چې په دې باندې کار وشي، کم از کم زاړه ګاډي ختم شي، ونې بوټي زیاتې وکړو، نو د هغې په وجه هم د زراعت او دا ګیسونه چې دا ونې راکاږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د حکومت لخوا پورته کړل شوي ګامونو او هلو ځلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماحول خوندي ساتلو ادارې یا انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسۍ مشر سمیع الله خان نه د ټلیفون د لارې وپوښتل، نو دوی ویل چې د مصروفیاتو له وجې حاضر وخت خبرې نه شي کولی او وروسته به تفصیلي خبرې وکړي. خو دومره ویل چې د پاکستان حکومت د هوا د ککړتیا د جدي ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي، چې پکې تر ټولو لومړی دوی د 2015 کال د پیرس اګریمنټ یا پیرس له تړون سره سم په هوا ګیسونو، تیلو او موادو باندې د خپل انحصار د کمولو لپاره هدفونه ټاکلي دي، کوم چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. او دوی تر 2023 کال پورې تر 50% خپل د خرابو ګیسونو او موادو اخراج به کم کړي. ولې نړیوال صحت ادارې غوښتنه لري چې دا اخراج تر 80% کم کړي. سربیره پر دې په 2019 کې هم حکومت د هوا د ککړتیا کمول لپاره نیشنل کلین ایئر پروګرام یا د پاکې هوا قومي پروګرام هم پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
زموږ غل مشال رادیو خوري. د پاکستان شماریاتو ادارې د مارچ د لومړۍ اونۍ په خپل ریپورت کې ویل دي چې د ګرانۍ شرحه د تیر کال د هغې په پرتله 33% زیاته شوې ده. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې له غریبو کورنیو سره مالی مرستې کوي، خو د مردان پر شمسي سړک د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاري او ګرانۍ ژوند او کار ډېر ګران کړی دی. په دې اړه نور حال د عظمت علي شاه په راپور کې واوري.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو، عظمت علی شاہم. دا پاکستان د شماریات اداری بیرو سٹیٹسٹک د روان کال مارچ د میاشتې په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی 33% سیوا شوې ده، د کومې له وجې چې د عام اولس ژوند اغیزمن شوی دی. دا مهال د مردان شمسی روډ باندې موجود یم، چېرته چې د مزدورانو دیاړی مار لپاره یو ځای جوړ کړی شوی دی. هلته کې بعد دغه دیاړی مار سره خبرې کوو. چې
کاکا ول سره خپل نوم راټوالې؟
زما نوم منیر دی.
تیر دا غرما دی، اوس پورې لا دیاړی نشته.
یره دې دا خو لکان سه مروجه نه چې کوجه کې مونږ ته دیاړی نه ملوي. را شو دلته او تاسو دوکانه
څو بچیم دي؟
زما شپږ لونه دي او یو زوی دی. او دا کمایا روزاری بغیر د مزدوری نه بل پدې
چې مزدوری نیم بیا کور څنګه چلاوي؟
نو بس پټو ته ساګ ماکس نور ته ذریعہ نشته. بس
دل یو بل مشر هم سره موجود دی، هغه سره هم خبر کوو. تاسو نوم دی جی؟
زمان نو زمان نوم دی.
تاسو کار کوي؟ تاسو
بس دا دیړی مزدوری کوو جی.
څومره خاندان لري تاسو؟
زرا زمان کا ماس پیشپک بچی دی او بس دا مزدوری کوم لکه بل سر زار نه نشته.
نو دیړی صرف روزو کې نشته دی کنه؟ نور قلم
نه نور مالات خراب دی. ګرانی ده بس پکې نه کیږي. او نه زمنګ په دې دیړې کار کیږي
دیړې سو نه اخلي
دیړې لکه 100 روپے دیړې د 100 رته نه 100 روپے دیړې دا باقي کارم نه کیږي وړه ګران دی چې ګران دا وړي ګران دی
صوبایي حکومت خو اعلان کړی چې هر مونږ غریبانان له 100 روپے میاش
مونږ ته نه دی ملاو شي او چې هغه ځای ته لاړ شي هغه د بینظیر پیسې ورکړي اول خو زمنګ شته دی نه هلته داسې هلته داسې
کمزوری والا کا والد صاحب ہم دیہی کو بولا ہم گتل نو نم دے یاد کرے شلو پہ منگم راؤ سچیا کار سسٹم روان کنا دا اوس چې کوم حالات لکه دیاړی نشته دی نه روزه کېشته نه په کوجه کېشته دی او چې دیاړی میلاوم چې نو زره 100 روپے په هیڅ کېږي نو سړی زره خپل پیسې روزګار پر روان کی نو موږ صدا غنشته دی
دا بلوز دی تحصیل یوټیلیټی سٹور ته بینک روډ باندې یوټیلیټی سٹور ته تلې ما او ما سره 500 روپے 500 روپے پروڑا کیږي هغه سرکاري او هغه 500 روپے ما ورکې هغه نو هغه با
یو یو شیز نو ورکې
یو شیز نو ورکې هغه دې هتا خبره جوړه شي لکه موږ د چوک د مزدوران چي دي داغه پیسې نشي ادا کولی لکه 1500 روپے او 10 کیلو رو دغه
دا چې لکه یو شیز موږ نه ملاويږي چې پیسې ته غونډه وته جمع کی او هغه دې ورکې نو هغه شیز بتا ته ملاو شي
دلته وسونه مزدوران دلته په دې دلته ستاسو دې ځکه
یا دې ځکه خو به دا 200 مزدوران وي
دا ټول کار لته دي کنه ډیر کم
درگے منگا منی خیلا دا شنکر ددی دے خوش آلیا کو کسان راگلی لس پورے ناستی ابھی آج کو
دا مشال ریڈیو دا سی شمبی یا نہ ورسی انہیں سے پرونی
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غگ
پا یوا بجا
سروے
پا دوانی مو بجو
باڈی وی
پا دریو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا سلورنی مو بجو
دا کرخی فغاڑا
پا پینزو بجو
از مجاغل مشال راڈیو سخ آوری مشال راڈیو ساس را پلاپار پر خبرنو او را پرنو سربیر زنگری اونی زیخ پراونی هم لری اوس زو د پېښور د زری پوهنتون پر لور د پېښور د زری پوهنتون ملازمین وایي چې پر وخت د تنخواه او پنشن نور کول کېدو لکه بل ژوند ګران شوی دی. هغه د مارچ پر درويشتمه مشال رادیو ته ویلي چې لڅلور کلون راهیسی د پوهنتون سره پیسې نسته چې لامل د ستونزې جوړه ده. د پوهنتون ځامې په دې اړه مشال رادیو ته څنګه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر مینا خان د مارچ پر درويشتمه مشال رادیو ته ویل چې سبا له مالی مشکلات سره مخامخ ده چې له وجې د خبره له پوهنتون سره فندونه نسته خو نوموړي زیاته کړه هڅه کوي دا مسله ژر هواره کړي. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د پېښور اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای د 13 شوخه سلور کلونه راسه د فاندز نه لرلو ستونزه را روانه ده او نه په وخت تنخواګانې ورته ملاويږي او نه پنشنیان ته پنشنې کم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډېر غزمن کړی دی ځکه استادان د زده کړو پر ځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټری هارون خان وایي
ګرانې د وژنه هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ ورونه زمونږ خويندې چې کوم سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي. په رمضان په دې میاشت کې پنشنونه هم نشته دي. ډېر خلک داسې دي چې د هغه د روزماتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلي فوکس دې مونږ دې طرف ته تللی یو چې رات پیسې چرته راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمونږ د تعلیمي معیار خو صرف دې ته پاتې شو. دا تعلیمي ادارې دي، دا کارخانې نه دي، دا دوکانونه نه دي چې موږ دلته سټوډنټان نه د یو شیز په مت کې د بل شیز په مت کې فیسونه اخلو او خپل امپلایز پیښ لو. لیاز دا د سټوډنټانو سره هم زیاتې دي او امپلایز سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې دې کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي بلکې خطه ګریډونو ډېر کمزور او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب شوی
دی چې تنخواګانې تر یکم پوری هم نشتا او روجه ده د روجې د وجې چونکی یونیورسټي انتظامیه دومره نا اهل انتظامیه ده چې تر اوسه پوری دی د مارچ د تنخوا د پاره کوششونه نه دي کړي. اوس خو پیدا دی یکم د اپریل تنخوا هم راورسېد لکه یکم اپریل نو اوس روجه وه روجه ټول خلک هغه دی نو حالت ډېر زیات خراب شوي دي او د اګریکلچر انتظامیه د ټس نه مسکیږي نه خپل په عیاشو کې خپل په دغه کې لګیا دي او د ملازمینو هیڅ قسمه هغې سره غم نشته.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینه خان نه وپوښتل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې د صوبې مالي حالات هم خراب دي او د پوهنتونونو هم خو وایي ډېر زر به دا ستونزې په مستقله توګه هوارې کړي. د اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي کم چې دا وخت دهمه میاش راسي د تنخواګانو نه بے برخې دي. د پامړ ده دا تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لوړو زده کړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ 13% کټ لګولې او ورته ویل شوي چې خپل آمدن خپله د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي د کم له وجې چې د زده کړو فیسونه هم ډېر سیوا شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. اوس زو سوات د سوات په مرکز منګوره کې تر روژه ماتي وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. هغوی وایي ګرمه او خوندوره چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلون مالکان وایي په روژه کې کاروبار ښه شوی دی. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري د چایو یو هوټل ته له ورغلو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
خاصیت ہے چھ خامخا دا چیز ضروری ہے
بس یو غاش یو ټرینم جوړ شوی د خره داسې راځي بلدار چې موږ مخبر چې شوقی نه کنه پښتانه او تر پښتونخوا کې خلک ډیر زیات چې خوخي
بل بل ګره درم پښتانه کو سلامونه
وعليكم السلام
سره سره خپل په جنګلو کا
زمانو عبد الکبیر دی او زه ولا کن سیدین کې
هم زه کوم کې سټوډنټ یم
سټوډنټ بی اس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر مې
دا روټین دی روزانه راځي چیلا او مطلب روزمات کی روزمات ٹک ٹاک روڑے اوپر
خبر صحیح تھا ہو والتا اسٹڈی دا روزم دا نو انسان لگتا کاوٹ ہی دیچی کی دا سے بس مونگ ارتوئی چی وہ نشہ دے زیادے سے چی دا ہم نے اس کے لیے نکار
نہیں گھوٹین پکی دیگا
چلتا
کہ تاسو دا آوازون ہم آو رہے دا دا ہوتل یا چھائے پخون کی مالک سر والا آڑیا ماتے سر تو خبر ایک ہو چیرا روجمات نورس تا سمرا کسانو دا چینا دو پخائے سوڑا خلق رازی کم کم زینا رازی دیمان باس سلامونا
وعلیکم السلام
سر سر اخپلا پی جنگلو کا کنا
رما عبداللہ جان نم دیجی
تو نو خنا دے چائے تے رول کار کے
یارا یوشل کا لکھی کی جی او جی
او پتہ بوزہ کے خلق چائے اس کی کبر ہو جائے کس کی
یارا پردی من گورا کہو بوزہ کو پر ودا کے روجہ کے دوڑ یوشن دے چے خلق کی
روجہ مات نہ بات خلق را شیا سورہ چے او سٹے پوری سس اٹائی گلا وئی
یارا جی ما ما ہم نہ والے تر سحر بانگ پوری بس ولڑ گو دن
صبح چے نہ خرسی گی
یارا بس ڈیر بشمار خرسی گی
پتہ ہو بلی کہ سو لوٹے پئی دا سرا وڑائی
مناسب ریٹ سر کھلے پکون پہ کھلے والے بانے ڈیر خانے دل تراز تازہ بالکل تازہ
اور سوات میگور نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نورستا سوداګر نو راوځي نو دلته پکې چې دلته د هوټل یو شمیر کوکی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه بګی داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ځکه دغه چای خدای تاسو ووري دن دغه دغه سره خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي دغه پامن
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس هم ستاسو پام دی بل راپور په لور غرزوم. د ممندو په یک غونډ کې شتمن خلک خپل زړې جامې یا پیزار پر یو دیوال ځړوي چې د هغې سیمې غریب خلک یې ترلاسه کړي. دا کار د یو ځای تنظیم په نوښت پیل شوی او دیوال ته د مهرباني یا شیګنې دیوال نوم ورکړی دی. د دې کار هدف لکوندو او یتیمانو او نورو بیوزلو سره مرسته شول سوی ده. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي او زیاتره خلک د راتلونکو اختر لپاره د جامو وس نه لري. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د مهرباني یا خېګړې دیوال معنی هغه چې دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راوړندوي او دغه دیوال باندې ټک وهلي میخونه کې راځوړندوي. دغه شایان لا بیا بیا وسه خلق ورزی او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شایان ویډیا لزان سره کورونه توړي.
دی بازار کې خبر شو وسو بسرالو بدل ترانه وته وچ کپڑے او دا ورکونو بس بچو می سمم درکم نه لګي وبسړی مړم دی او کوڅم د وسه کېږي نو کده خوراک ما دغه یو کپړو یو کدار یو شي خیر زین داد موږ سره تاسو وکي
په یو کاونټ کې په دغه دیوال دغه شایان خېګړي صدرې کله وړاندې هم شروع شوه خو څه دوه میاشتې پس بیا هغه شایان ختم شوه. یکاون بازار کې مهربانه یا خېګړې د غزا ته د دغه سیمه علاوه د نورو کلو خلک هم ورزي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورنشایان کورونو توړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلی دي جیانو ټول دا زموږ مجبوری ده به مستانه خوشوګ دلته نه راغلی جیا چې دې څه در غریب یو خلکو لای ورکې نه مساله ناس
تیر وخت کې د خېګړې د غزا ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شای اندغلته د وروړلو وینا کوله خدا ور بیا د یکون فلاحی تنظیم مشران دغه چارې په خپل او یوازې سنبالوي د دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي نو ډیر داسې خلک شته چې کورونه کې یتیمان او کونډې ناستې دي خو دغه شیانو د خستو وس نه لري
تاسو مخامخ رجال سخ کری دا کپڑی دام پی لگولی دی کل نا کل پی منگ چپل ولگو خوچی سوک سر اوڑی او یا مسلا چاس امداد کرنا دا قدر منگ تقسیمو پا دا غمانی پی سبی اللہ خلق کو لورکو دا غیر آغا خلق را چی دیر بے ورس خلقی بلکل چی دا غوی اسم نشتا دا کپڑی آغا خلق استعمالی چی دا غوی سنی پا دا غمانی دکا چی زمان تانا سیوا شی آغا بے دا غریبانا پا خمانی را شی
دا خیگر دا دیوال با تر تو جاری بی مستجاب خانوید تر آغی چی دا دوی وست وی د خلکو نه به زاړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاري ساتي خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د همدغه ځای ته زاړه شیان په خپل وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.